نه سیاسي چارو کې نو نور چارو کې دی مداخله د تورو نه غوي بار بار ردوي. خو په پاکستان کې همیش کو ګورو د قوتونه دا کوشش کوي چې په دې غمانی خپل کنټرول وساتي او وسوم چې کوم سیاسي حکومت خوراغله دی خو په غیمانی دا چاپ چې دی یا چې کوم سورې یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغه نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رای ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې دا هغه اواز چې د پرسانیو کې نشته په هغه زبر در لړن مثال درکم د پاکستان دولتي رادیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډګي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم کل غړي خبره کوي نو دا هغه غړي راپاسي د هغه چې پخوانی وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی هغه شاته ولګي نو هغه ځینې هغه کیمره لري کې بل ځای ته راوړي نو ځینې داسې واړه واړه دا وړې هغه دي خو که په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان چې کوم د خبریالانو کوم سازمانونه دي هغوی په بار بار باندې د مظاهرې هم کړي دي هغه هم کړي دي چې د هغوی په ازادۍ باندې ډېر جدی هغه چې دي جدي ګواښونه سره دوی مخامخ دي.
دیو جان تاسو ته براسم ګلایاز لکه تاسو چې واورېدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبریالان ورسره مخامخ دي او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو برخې ته که راسم ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم د ملګرو ملتونو د ښځینه څانګې د افغان ښځو هغو خبریالانو له قوله لیکلي دي چې په خپل راپور کې لیکلي دي چې دوی وایي په افغانستان کې کار کول داسې دي لکه دوی چې پر ماین باندې ګرځي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه اصطلاح پر ماین باندې د ګرځېدو څه معنی لري؟
یعنی هغلته وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوس مهال په ښځو باندې له هر خوا نه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي. یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبریالان یا هغه افغان میرمنې یا نجونې چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زه کولای شم یا موږ کولای شو چې هغوی ته د منالو لقب هم ورکړو چې دوی بیا هم سره له دومره ستونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه له ګواښونو سره مخامخ دي. له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی ځورول کیږي. نو بیا هم دوی سره له دې ګواښونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پرېښودلی. او لکه کله نه چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ خزینه ژورنالیستانو سره همداراز له خزینه فعالانو سره او هغه نورې میرمنې چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاسو ګریوان دي. او زموږ افغان خبریالان خو دا د ټولې نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کومو ستونزو سره اوس مهال هم خپلې دندې مخته وړي.
دیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې به څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبریالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوي دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا رسنۍ مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو یو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبریالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو که سو پر موږ خبره کوو نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم آف انفارمیشن آرډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا. نو دا غی رئیسی یو ضابط اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه باندې او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. هلکه په نور ځایونو کې کوم ګورو رسنی چې دی هغه لپاره غنی داسې محکمه وزارتونه دي بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس راځي چې سوپر قوانینو خبره ده. د اخو به ډیر وګت بحث وشي د روسي خبره کو وسنی خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په لاهور کې د اپریل په 15مه یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړې توګه هغوی دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي سختی په دا معنی باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی نو هغه لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا د چکم قائمی ادارې کې دنه چکم ټلویزیون چلونه دي نو هغه ته یو دیدو فرمان ورکی چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلي جلسه به هم کوریج به نه کوي دا خو به تیر خبره ده په پاکستان کې دام یو اوسغه شروع شوی دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وی یا په هغه باندې وي نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چلنونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی په دې کې د رسنۍ هم به یو هغه شته چې ځینې رسنۍ حکومت پلوه وي او ځینې د مخالفو ډلو سره وي دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو نو په ځینو رسنیو باندې پابندۍ لګېدلې وې هغه رسنۍ ځکه چې هغوی د حکومت مخالف خبرې کولې خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وې نو هغوی ته هغه رنګ اشتهارات هم ملاوېدل که پاکستان کې دا وګورو د رسنیو نو دوی زیاتره دغه چې دی آمدن هغه د حکومت لخوا راځي او دا څنګه ماته ستا اداره خبر وکړه چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا ورته ویل کیږي نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغوی مانیټرنګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد مانی دی نو هغې ته نوټس جاری کړي او یا په سمدستي توګه هغه آفیر کړي نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلی سختی کې ورته لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ وراتک سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه کومنګ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي اوس په هغه ټولنیز رسنۍ باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندي ولاندې غوي راوستل کیږي او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ما تاسو ذکر وکړو چې اوس تازه حکومت دا اندیا ورکړي دا چې دي دوه نور هم دا قوانین چې دي دا به سختې په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته په مرکز کې شته په صوبو کې هم شته او هغه په وار وار باندې مظاهره هم کړې دي بار بار او چې کوم داغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس کوم وګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دي د حکومت د فشار د وجه نه کوم د جیو مثال ورکو دا غی نه ډیر زیات سینر جرنلستان هغه وخت کې لری کړل دغه شان دی ار وای نه لری کړل هغه باندې فشارونه نو فشارونه د چانه خو مختدر حلقي نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا ته چې حکومت خپل هغه معنی هغه سټانس کوم ته وي دریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه اگر اوازونه مخې ته نه پریدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده که موږ وګورو په نړۍ کې دا یو ټرند دی په هند کې که وګوري رسنۍ څنګه هلته کار کوي په ټولنیز رسنیو باندې هم بندیزونه دي هلته ماغه رنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه اوازونه راپری نه دي او هغه ټول چینل دي دا هر یو چې کوم که د طالبانو خبره کوو که موږ د پاکستان کې د مسلم لیگ نوم خبره کوو که هند کې خبره کوو ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغوی کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولست هغه آواز او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کیږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي نو دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا دې معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي
مننه ګلایز دیوجانې تاسو واورېدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه تاسو هم یو شمېر ستونزې یادې کړې چې مطبوعاتو او خبریالانو سره مخامخ دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده ستاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورته والی تاسو وینئ یا په نورو ټکو که ووایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورته والی موندلی دی لکه په پاکستان کې چې روان دی
که اوس مهال وضعیت مقایسه کړو لکه څنګه چې ستاسو قدرمن میلمه ورته اشاره وکړله په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنیو یا مطبوعاتو په باب باندې هم دا ډول دی ځکه چې زه یو دلته هم یو پروگرام ته بدل شوی او ما خو هغه ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی، تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ. لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوې دي، په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي، کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي، ځکه که دوی لږ هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبا به هغه رسنۍ تړل کېږي هم، یا هغه د هغې رسنۍ کارکوونکي بل دندو څخه ګوښه کېږي. نو زما په اند باندې چې اوس یو څه ورته والی لري د پاکستان د رسنیو وضعیت د افغانستان سره ورته والی لري، ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته دوی دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې. خو په افغانستان کې که زه ووایم، په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي، د افغانستان کې ټولو هغه رسنیو ته چې هغوی اوس هم خپرونې کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا هغوی د امر تابع وي، او کوم څه چې د هغوی په وړاندې ښه برېښي، البته د حاکم نظام په وړاندې ښه برېښي، نو هغه به دوی د سیمې نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي، ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دي دوی نشي کولای چې بیان کړي، او یا هم که ځینې زمونږ سیاسي چارو شنون کې یا هم داسې ځینې مېلمانه چې پروګرامونو ته رابلل کېږي که هغوی هم په اوسني نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي، ولې بیا هم هغلته په افغانستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي، او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي، دا خبره باب یې ګڼي. چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان اوسېږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې.
ګلایه، ستاسو څخه به د هغه آډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې د هغه ځای په اړه پوښتنه وکړم. ستاسو مشال رادیو قبایلي سیمو ته نشرات کوي بلوچستان، او ویل کېږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره، تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلي سیمې نه دي، په نورو ځایونو کې هم خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلي سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د ډي وي هم خبره وکړله چې یو سیلف سنسرشپ هم جلنستان خپل کړی دی، هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته هغلته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، مثال په توګه مانی دی دو ڈی بی یو پروگرام ته لاړ او ته ویل شي ته به دا خبرې نه کوي، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي نو هغوی هم ځینې هغه مانی هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړې توګه مانی که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه بدامنی روانه ده، کوم د وسله والو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي، او که د وسله والو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسې وکړه، هلته د لادرکه بلوچستان چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزي کې غلی شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دیدو مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم، او په بلوچستان کې هم، او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی، قسم یو ټول شته ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو سنه یو سرک یو آواز پکې هغه کې په نظر راځي. ځکه کوم وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبري اعلانو هغه زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نشي کولی، نو هغه لټ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه اواز یې هغه راپورته کوي. خو په مجموعي توګه باندې تاسو دا خبره زه راوندم، په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیو جانې. په لنډو ټکو کې راته وایست، افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هیله ستا چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغه سي وکړای سي چې څنګه باید وسي؟
تر څو چې په نظام کې زما په اند باندې چې بدلون رامنځته نه شي، که تر څو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه شي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونه شي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي. ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زموږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولې هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي. ځکه چې هر څه د حاکم نظام په لاس کې دي او د هغوی پر وړاندې څوک درېدلی نه شي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه دیو جانې چې تاسو وخت وایستي او په دې خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړي.
ډېره مننه تاسو.
لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانم را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندن. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن، همت خود از دست نداده، به کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها بر خود بلکه بر چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
بنامه خداوند عادل و عزادگر، سلام به شما مجری برنامه مهمان آزادی و همچنان یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام شنوندگان که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم میرسم، که همانا برند لباس زینب دیزاین است که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امرای شما در این کار همراه هستن؟
زنده و سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره. به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
با برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا می رویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعض مکتب لیسه و پوهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در پهنزه حقوق دیپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل. تمام افغانستان در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین.
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره. آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و باز پوهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز، حتی فامیل مانع درس ما می شدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرای نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در راه میدید و خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدم ها برای من میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همین لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برای من میگفت تو خو نابینا هستی، ناقیرش داره میخوانی، وقت تضایی میکنی و برای خودت هیچ کس وظیفه نمیده. خب حرفای بود، موانعی های بود، ولی همیشه گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتان یک نمونه باشه برای کسای دیگه که این مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما آره هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که من او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که من او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب من استفاده نمیکردم، چون من با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه بود من بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد من از یاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان. از طریق استسامه میتونستم که به مانعی که حس باسره برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانی ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه من و کمکم میکنه، او 100% موفق میشه. من تانستم از همین را موفق شم، اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد، میشه که یک چیز نام و یک قصه بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بعد ما برتان یادواری کردم از دوران پنتون کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها می آمد و برام می گفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوب سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه ما بورسیه داشتم، تمام موارد برام رایگان بود و تشویقم می کردن در هر سمستری که من تمام میکردم، از اول تا سوم بودم، یعنی من یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص میکردن، تقدیر نامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من سر استیج می رفتم و تقدیر نامه می گرفتم، او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورد نوشش میشه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از ما تقاضا نمی کرد، که ما واقعا تشکری میکنم ازشان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت، توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشا میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پوهنتون تمام کردین، چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
سوال بسیار خوب است و من منتظر همچو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازن. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار هستم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با من کارآموز بودن 8 ماه را سفری کردن، ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سفری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله، آقای ساپیس که تخلصشان بهتر است بگیرم، تشکری میکنم ازشان. من بلای سارنوال خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن، با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرا من حیث سارنوال مسلکی بسته مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما در این بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان، دقیق تاریخش بیادم است، تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراءات سارنوالان که در این بخش کار می‌کردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین، چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که ما در آغاز گفتم رویای کودکی ما رویایم بود که ما یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه هستیم بلکه من حیث یک طراح میخواستم طراح باشم و ما دیزاین لباس بکشم. اما از اینکه نابینا بودم متاسفانه از این کار ما عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها سریال هایی که در این رابطه پخش می شد خیلی با شوق ما تعقیبشان می کردم. هیچ وقت از این رویایم دست نکشیدم با وجود که تقریبا ناممکن به نظرم می رسید، چون من هیچ وقت تراش شده نمی تانم، الانم نمی تانم. ولی خوشبخت به این هستم که می تانم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین و اساس امو رویایم ساختم که هم بتانه بر خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم بر بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون ما تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتانم اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشند.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعضی سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را ما با شنیدن تعقیب میکردم و ما قسمی که برتان گفتم که ما رویا پردازی میکردم. پس ما تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم می ساختم که شاید این یک چیز باشه، شاید این قسم یک چیز باشه، شاید این شخصی که صحبت می کنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شاید ها و باید ها پیش می ره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما بر کس دیگه دنیای درونی تا بیرون می کردین و بر از او تشته می کردین که او نقاشی می کردید رویاهای شما را؟
نه هرچون من او وقت ناممکن می دیدم و می ترسیدم از این که چیزایی را که من در ذهن خود تجسم می کنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزی نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم حالا با همکارایم کم کم در جریان می مانم اما خیالات و اینای من و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ براتون بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینایی که شما میکنین طبعا رنگامیزی داره. این رنگامیزی ها را که تعیین میکنه از کجا شما ایره برای مردم الهام میتین که این رنگامیزی را شما بگیرین یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین ایره کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن امانه که مادر بهترین دوست است برای فرزندانش و مخصوصا برای دخترایش. اول امروی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ سرد به چیگونه یک رنگ میگین، شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین، رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین. بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینطور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امرای کسایی که خیلی امرای برم نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برم بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برم بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهانتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال میخوایم بسیار به عقب برگردم، برای زی که زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقیناً که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یک قدر شوق و به یک قدر هیجان و به یک قدر تشبث بار آورده و امروز شما یک متشبث کلان انشالله که هستین. در چه قسم یک خانواده شما به دنیا آمده؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای اینکه برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده موانعی را از سر راه شما دور کرده باشن؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و مام شاگردشان بودم، به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بسازه انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که به آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم. اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین، خاطرش به یادتان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که اون روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم، مکتب فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم. 6:30 بجه صبح البته، و برادرم میگفت اصلا اول خواه مخالف بودن و بعدش میگفتم نرو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره، بسیار یک انسان خوب بود و روز اول برام از روز اول مکتب بسیار برام تصویر خوب داد. اگر زنده است خداوند آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسنفی ها پهلوی هم ششتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسنفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایط که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ دو وقت شما هنوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیم فهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین؟
دقیقا خوب به یاد من است، چون من گفتم برتان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راحله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خیلی آسان است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه، هر قدر که بگویی من درسا را برات میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمتی که خودت مشکل داشته باشی من پالو فایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری میکردن و همسنفی من خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراه کمک میکردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که می سازین و این لباس ها عرضه میشه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه میشه؟
این لباس ها البته به دکان ها عرضه میشه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال میشه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشن و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشن، چی دوستایی باشه که از کار اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه ما قابلیت انتقال به همه جا را انشاءالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو به نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر ما تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن انشالله که بعدن مغازه خود ساختن و لباس های ما را بر مردم عرضه خود کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برند و امروز نه تنها که خودشان شاغل هستند که کار خصوصی میکنند، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفتن نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتان بسام. از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود برای مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره می باشه، کم تر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین، این عاشق باطن میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد وان برای آشاب باطی خود تقاضا داشته باشیم. فعلا نه، آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیاً بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی برای خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نه.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جای را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شوه و امروی ما همکاری بکنه، همکاری شنامی باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما توسط از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانش هم بتیم و هم بتانیم که برای همکارای کمرای ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شده که دوباره به کار مسلکی تان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، این کار پاس انجام میتن یا ای که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانع هستن؟
ما وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسمی که برتان گفتم که ما برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساس رویایم ساختیم که من میخواستم یک ترا باشم، ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که به مشکلات مانند شما روبرو هستند چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا بسی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، این است که به مشکلات نبگوین، چون هیچ کس در این دنیا مسراغ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه. مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما و مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بتیم. اگه که بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بتیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همو کار انجام بتیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمیباشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی. با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس های افغانی و دیگر لباس ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.